السلام علیکم. په کابل کې د سهار و بچې دی. زه رضوان مراد یم او تاسو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مچلې اوریدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1409 هجري لمریز کال د قوس 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 16 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه په وړاندې کولو کې را سره میر احمد صافی تخنیکی همکاري کوي. د افغانستان د وضعیت او د سولې د پروسې په اړه سبا په جنیوا کې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. ولسمشر غنی وایي له طالبانو سره پرته له قید او شرط د سولې خبرې کوي، خو سوله به بې قید او شرطه نه وي. د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اوري، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون شپه د 15 ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې، او د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پر پوله پراته ده نن د زلزلې او ټکان ولړزوله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د جنیوا کانفرنس د افغانستان په سولې او ثبات سبا او بل ورځ ترسره کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال وان فریدون خوزون پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان مشران د جنیوا په کانفرنس کې په دې هدف ګډون کوي چې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ جلب کړي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایي رئیس دښمن محمد ماخام سفر وکړي. لاغې مخکې د مدني ټولنې د استنه سړي تللي دي، او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي.
د جنیوا په کانفرنس کې به افغان حکومت د اصلاحاتو رپورت نړیوالو ته وړاندې کړي. نړیوالې ټولنې له افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه، عدلي او قضایي اصلاحات او په سیاسي پروسو کې د ښځو د مشارکت د لوړولو غوښتنه کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون شپه د 15 نورو ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد په یوې خبري غونډه کې د لغمان، کاپیسا، پنشیر، زابل او نیمروز پایلې ولوستې.
ای نتایج ابتدایی است، میشه که در یام کدام کمی و کاستی اگر بوده باشه دوباره تصحیح میشه، و کسایی که شکایت داره اونا میتونه که به کمیسیون شکایت خود درج کنه. ان شاء الله که در روزهای آینده بخش دیگر از ولایات افغانستان ایره از طریق رسانه ها به مردم افغانستان شریک میسازیم.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ښاغلی بدی سیاد د رایو د شمیرلو په اړه د شفافیت د کارونې ډاډ ورکړ. وی ویل که خلک د ټاکنو په پایلو شکایت ولري، کولی شي خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره ثبت کړي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالک قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې اتلولي وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړم ورځ د چین په مکاو ټاپو کې وشوې. دا لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې. احمد یاسین سالک قادری د لوبې تر ګټلو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا اتلولي د کندهار د پخواني امنیت قمندان ستر پاسوال عبدالرازق اچکزي روح او کورنۍ تړلې کوي. یاسین قادری 2013 کال کې په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماتور سیالیو اتلولي هم ګټلې و. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هم هغه سیمه لړزولې ده چې تیر کال پکې زلزلې څخه د پاسه 600 کسان مړه کړي وو. راپورونه وایي چې په نننۍ زلزله کې 400 کسان ژوبل شوي دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي، خو یو شمېر کلي یې زیانمن کړي دي. تیر میلادي کال 1.3 درجې وې زلزلې عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې ووهلې چې په نتیجه کې 640 کسان مړه شول. عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له ملاتړه په استفادې پرون په سوریه کې په میشتو توندلارو بریدونه وکړل. دا خبره د عراقي پوځیانو یو قمندان جنرال قاسم محمد د جرمني خبري آژانس ته کړې ده. جنرال قاسم ویلي داعش یا د اسلامي دولت په نامه توندلارې ډلې په دې وروستیو کې د عراق پولې ته نږدې د سوریه په ډېرو زور سیمه کې ځای نیولی و. جنرال قاسم ویلي وروستي هوایي بریدونه د دې لامل شول چې د عراق پولې ته د داعش د ننوتلو مخه ونیول شي. د پرونیو بریدونو د تلفاتو شمیر لا معلوم نه دی. عراقي ځواکونو په تېرو څو میاشتو کې د سوریه په خاوره کې دننه د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد څو وارې بریدونه کړي دي. او د القاعده شبکې شپږ مشکوک غړي پرون په یمن کې د یوې بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوي دي. امنیتي چارواکو د سیمې اوسیدونکو ویلي دا پیښه په البیده ولایت کې شوې ده. دوی ویلي د القاعده دوه سیمه ییز مشران او څلور وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره امریکایي پوځیان په دوامداره توګه په ډرون حملو سره په یمن کې د القاعده شبکې وسلوال په نښه کوي. القاعده شبکې په یمن کې د حوثیانو او حکومت ترمنځ له جګړې نه د ځان په ګټه کار اخیستلی او لای خپلې لیکې پیاوړې کړې دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د غراس پروانه خبری مجله کې اوري چې ولسمشر غنی وی له طالبانو سره د سولې خبرې پرته له قید او شرط کوي، خو د سولې موافقه به بې قید او شرط نه وي. د مالی وزارت د ګمرکونو معینت 315 قلمه ضبط شوي تاریخي آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل. په خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په فرا کې سل بهرني ځواکونه ځای پر ځای کیږي. د نور راپورونو سربیره د سوریې په شمال کې د روسیې د جنگي الوتکو د تازه بمباریو جزئیات در سره شریکو او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
ګوره زه خپله خپل طرف نه زیات کوشش کوم کنه چې لکه کسٹمر خفه نشي او ډېر خوشحاله شي، راشي په خوشحالي او لاړم شي په خوشحالي.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس سبا او بل ورځ ترسره کیږي. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبې په مخام جنیوا ته تللی او نن دوشنبه به ولسمشر غنی هم ورشي. نړیواله ټولنه د افغان حکومت د ژمنو شو اصلاحاتو رپورټ اوري او هم به د افغانستان د سولې په باب پکې د غونډه کې بحثونه وشي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ثبات او پرمختګ په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وی په دغه کانفرنس کې باندې نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې وکړي. د یوناما د بیان لمخې دغه کانفرنس بل افغانستان سره په 2014 کال کې د 15 میلیارد او 200 میلیون ډالر ژمنو شوی پیسو د حساب کتاب لپاره خورا مهم وي او هم به د راتلونکي 2040 کال نړیوال کانفرنس په لارو چارو بحث وکړي. د افغانستان اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان مشران به په دغه کانفرنس کی برخه واخلی او هیله ده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه شي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایي رئیس د یکشنبې په ماښام سفر وکړي. لاغي مخکې د مدني ټولنې داستانه تړي تللی دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي. موږ هیله من یو جامع کوم د پاسخګوي چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سره د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول وګرځي او تمه او هیله ده چې وکولی شو په دغه کانفرنس کې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوال ټولنې حمایت او ملاتړ او تعهد له ځانه سره ولرو.
ښاغلي خوزنو ویل له فساد سره مبارزه، ټاکنیز عدلي او اقتصادي اصلاحات او په سیاسي پروسه کې د ښځو زیاته ونډه هغه څه دي چې نړیواله ټولنه له افغان حکومت تمه کوي او افغان حکومت هم په دې برخو کې د خپلو لاسته راوړنو رپورټ ورکوي. خوزنو وایي په دې ټولو برخو کې افغان حکومت د شاوخوا 200 لاسته راوړنو رپورټ لري. په دغه نړیوال دورزنی کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په پروسې هم یو فوق العاده ناسته وشي. افغان ولسمشر سباند شپږ میاشتې مخکې د فبروري 28 په کابل کې طالبانو ته د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز وکړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزن وایي د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د همدغه وړاندیز په چوکاټ کې د سولې بحث مخته یوړل شي.
په دغه کانفرنس کې د افغان سولې په اړه چې یو مهمه اجنډا به د دې کانفرنس وي په هغې اړه د نړیوالې ټولنې یو قاطع او جامع ملاتړ له ځان سره ولرو.
د جنیوا کانفرنس په اړه د افغان حکومت له ټولو تمو سره سره یو څه چې ورته د ستونزې او ناحل مسالې په توګه کتل کیږي په جګړه کې د ملکیانو وژنه او د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي. دا خبره پرون د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د برخې سرمحققې پتریشا ګروسمن کړې. هغې انتقاد کړی چې ښکاري سږکال افغان حکومت او نړیوال ملګري د بشري حقونو په برخه کې د ورو پرمختګ څار غاړې ته پرېږدي، هغه مسله چې ان په دغه کانفرنس کې هم د یوې فرعي ناستې برخه نه ده ګرځول شوې. ویلي تمویلونکي هیوادونه چې میلیاردونو ډالرو په مصرف سره اوس له افغانستانه د وتلو لار لټوي باید له تیر سبق واخلي او په افغان حکومت د رښتینو اصلاحاتو د راوستلو او د عدالت د تامین لپاره فشار راولي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف سبا ته په جنیوا کې دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په دې کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان د اصلاحاتو د پروسې سربیره به د افغانستان د سولې لپاره د وروستیو هڅو په اړه هم په دې کانفرنس کې بحثونه وشي. بل ورته ولسمشر غني وایي چې د سولې خبرې اترې پرته له قید او شرط دي، خو سولې موافقه به پرته له قید او شرط نه وي. ولسمشر غني دا څرګندونه پرون دفاع وزارت د سوق ادارې په مرکز کې د ولایتونو او مرکز د امنی قمندانانو او د پوز له افسرانو سره په خبرو کې وکړې. ولسمشر غني دغه څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په دې ورسیو کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خوشبیني او هیلې زیات شوې دي. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو هدف دا نه دی چې اوسنی حکومت بړنګیږي، بلکې هدف دا دی چې د جګړې دغه مهم لوری په یو سیاسي جریان بدل شي. اشرف غني په دفاع وزارت کې د سوق او ادارې په مرکز کې د مرکز او ولایتونو د پوځي او امنیتي ادارو له مشرانو او قمندانانو سره د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په افغانستان کې د روانې جګړې او سولې په اړه د حکومت د لیدلوري او تګلارې په اړه رڼا واچوله. ولسمشر غني له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو په اړه وویل
هدف این نیست که طالبان حکومت را منحل کنند، بلکه هدف این است که طالبان در بین مردم جذب و بعد یک جریان سیاسی مبدل شد. دوام و پایداری نظام مهم است. نظام دوام خواهد کرد اگر در آینده حرف سر تعدیل بعض از ماده‌های قانون اساسی با وجود میاد، آن هم در همین نظام و در قانون صورت خواهد گرفت.
له طالبان سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستیو څو پړاوونو د خبرو له ترسره کېدو وروسته په ځینو راپورونو کې د افغانستان په اساسي قانون کې د تعدیل او طالبانو ته د یو شمېر سیمو د سپارلو په ګډون د طالبانو د ځینو شرطونو یادونه شوې. خو ولسمشر اشرف غني په نننیو خبرو کې دا بیخي واضح کړه چې له طالبانو سره خبرې له قید و شرط پرته کوي، خو سوله شرطونه لري.
و باید بگویم که ما مذاکرات بدون قید و شرط میخواییم، نه صلح بدون قید و شرط. یک وضاحتی کامل باید موجود باشه، صلح قید و شرط داره، مذاکرات بدون قید و شرط. هر نوع صلح موجب پذیرش حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان است.
افغان ولسمشر دغه راز د سولې د هڅو په برخه کې د نړیوالو فشارونو ته په اشاره وویل چې اوسنی نظام هغه د نجیب د وخت نظام نه دی چې د یوې امپراتورۍ لخوا رامنځته شوی و، بلکې دغه نظام له نړیوالې ټولنې سره د ګډو ګټو پر اساس همکاري کوي او د نظام د پاشل کېدو ویره نشته. خغلی غنی دغه راز د امنیتي او دفاعي چارو مشرانو ته په خبرو کې وویل چې د یو اجرایي رئیس عبدالله نن د همدې لپاره دلته راغلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د حکومت لیدلوري او تګلاري شریک کړي او سبا سویس ته ځي چې د جنیوا په کانفرنس کې هم په دې برخه کې په همدې ګډ دریز او ملي لیدلوري تاکید وکړي. ټاکل شوی د جنیوا کانفرنس د راتلونکي سیشن بیا او چهارشنبه په ورځو په جنیوا کې جوړ شي. په دغه کانفرنس کې به چې د نړۍ د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. په افغانستان کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په اړه د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې څېړل کېږي او نړیواله ټولنه به هم په راتلونکي کې له دې هیواد سره نوې ژمنې کوي.
د نوریاس نوري په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره پرته له قید او شرط د سولې خبرې کوي، خو د سولې موافقه به پرته له قید او شرط نه وي. نوموړي پرون د دفاع د وزارت د سوق ادارې په مرکز کې ویل چې د طالبانو پر اتک سره به دغه ډله په سیاسي جریان کې شاملېږي او اوسنی نظام به دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د سبا او بل سبا په جنیوا کې د افغانستان د روان وضعیت، د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو او د افغانستان د سولې د پروسې پړه د افغان حکومت د چارواکو نړیوالو ترمنځ خبرې او بحثونه ترسره شي.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شوی
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاپ شای واله یا په دالاس واله
و باندې لرو مونږ د حکومت څخه یې شروع چې مونږ د اوبو باندې بس
کړی چې محکمې
له خوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
له سالی محمد سالی څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د افغانستان په اړه پر هغه کانفرنس لیکنه خبره کړې چې په پام کې ده. روانه اونۍ د سېشنبه او چهارشنبه په ورځو په سیویس کې وسی. لیکوالې پاتریشا ګاسمن لیکلي د افغانستان تمویلونکي هیوادونه به په جنیوا کې سره جرګه کیږي چې د اصلاحاتو په برخه کې له افغان لوري د پرمختګونو راپور واوري. د لیکوالې په باور دغه کانفرنس تمویلونکو هیوادونو ته چې په افغانستان کې له ولس کلنې جګړې ستړي سوي کوچنی فرصت برابروي څو د سویو کارونو لیست برابر کړي. په لیکنې کې لولو په اصل کې چې د سولې د مذاکرو لیدلوری پراخ سوی. د بشري حقونو په برخه کې د حکومت د راپور ارزونه تر بل هر وخت مهمه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په لیکنه که څه هم د افغانستان حکومت په وروستیو کې یو لړ اصلاحات پیل کړي خو د بشري حقونو د سرغړونو پر محدودولو یې لږ اغیز کړی دی. لیکواله پاتریشا ګاسمن لیکي حکومت تیر میلادي کال داسې قانون تصویب کړ چې شکنجه پکې جرم ګڼل سوی او حکومت په نوي قانون کې تازه مقررات درج کړي خو له دې سره سره د توقیف سوو کسانو شکنجه اوس هم روانه ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2018 میلادي کال راپور ته اشاره سوي چې وایي له 2018 میلادي کال راهیسې چې د توقیفونو څارنه پیل سوې اوس د پولیسو په توقیف ځایونو کې د هغو کسانو شکنجه خورا زیاته سوې چې د جګړو اړوندو مسایلو په تړاو نیول کیږي. په لیکنې کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي او د خبریالانو په وړاندې د حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند د زیاتېدو یادونه هم سوې ده. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپروي د افغانستان په اړه یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغانستان ته د لومړیو امریکایي سرتیرو له داخلېدو 18 کاله وروسته لا هم دغه هیواد له خطره ډک ګڼل کیږي. د لیکنې په حواله د هغه درسونه دي چې د استازو په جرګه کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي دارین سوتو د کانګرس د یو هیئت په ترکیب کې افغانستان ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال تجربه کړل. د ورځپاڼې په لیکنه کلی چې ښاغلی سوتو په افغانستان کې وو یوې تروریستي حملې دوه ډاکټرانو وژل او په هغه ورځ چې دغه هیئت له افغانستان څخه ستنېدی بلې چاودنې لږ تر لږه د 500 کسانو ژوند واخیست. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي دا لکه چې سوتو د 2018 میلادي کال په جنوري کې کانګرس ته لاره پیدا کړه افغانستان ته یې لومړی سفر و. د ویلي چې افغانستان ته د سفر پر مهال له امریکایي پوځیانو سره هم کتلی دي. دارین سوتو ویلي د داعش ډلې د خراسان څنګه د هغې تروریستي حملو ته په پام سره زموږ د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو معینیت 315 قلمه ضبط شوي لرغوني آثار د اطلاعات او کلتور وزارت ته وسپارل. د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال وایي دغه تاریخي آثار په تیرو څلورو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د لیږدولو پر مهال له قاچاقبرانو نیول شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال محمد رسول باوري یاد شوي آثار ارزښتمن وبلل او ټینګار یې وکړ چې دغه آثار به د ځانګړو کارپوهانو لخوا د ملي موزیم ارشیف کې وساتل شي. وصال په دیړه راپور جوړ کړی.
هغه سلګونه قلمه تاریخي آثار چې د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو معینیت د موظفینو لخوا د کابل په هوایي ډګر کې کشف او ضبط شوي دي، پکې 201 میسي او برنجي سکې، دوه کاسې، دوه دانې کوزې، لوټه، یوه دانه برنجي چاینکه، په لاس لیکل شوي کتابونه، خطي نسخې او بودایي دورې پورې اړوند یوې مجسمې سر شامل دي. دغه تاریخي آثار چې شمېر 315 ته رسي، د یکشنبه په ورځ په کابل کې د مالی وزارت د ګمرکونو معینیت لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته وسپارل شول. د مالی وزارت د وایدو ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبی د دغو اثارو د سپارلو پر مهال وویل چې دغه اثار د مالی وزارت د ګمرکونو موظفینو په تیرو څلورو کلونو کې له قاچاقبرانو نیولي او بهر ته د لیږدولو مخه نیولې.
تاریخی آثار چې هغه په مختلفو طریقو باندې د افغانستان نه د قاچاق په حیث وستل کېدل او نور هیوادونو ته لیږدول کېدل، خوشبختانه هغه پرسونل چې موږ په میدان هوایی کې لرو د هغوی له طریقه دا موږ دستګیر کړل او نن یې رسمن د وزارت اطلاعات و کلتور او فرهنګ ته نن موږ رسمن سپارو.
ښاغلی رقیبی ډاډ ورکړ چې بهرنیو هیوادونو ته به د افغانستان د تاریخي اثرو په مخنیوي کې جدي هڅې کوي او هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې تاریخي اثر بهر ته قاچاق کړي. د یو شمېر راپورونو له مخې په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان زیاتره تاریخي اثر له بېلابېلو لارو د قاچاقبرانو لخوا له هېواده بهر قاچاق شول او یو شمېر یې د نامنیو له امله ونړېدل. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې د مالي وزارت د ګمرکونو موینیت ترڅنګ پولیسو، اردو، ملي امنیت او یو شمېر نورو بنسټونو هم د تاریخي اثرو د بیرته راګرځولو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې. د افغانستان د مالي وزارت د ګمرکونو لخوا د افغانستان اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته یاد سپارل شوي زیاتره تاریخي اثر نه پیژندل کېږي چې کومې دورې او زمانې پورې اړه لري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال محمد رسول باوري د دغه 315 اثرو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په وروستیو څو کلونو کې دغه وزارت ته زرګونه قلم تاریخي اثر سپارل شوي دي. خغلی باوري د مالی وزارت د ګمرکونو موینیت لخوا دوی ته د تاریخي اثارو سپارل ارزښتمن وبلل او ویل چې دغه اثار به د کارپوهانو لخوا تر پیژندلو وروسته د افغانستان د ملي موزیم په آرشیف کې وساتل شي.
هر اثر که ده فلزاتو چخه وی، که خورین لوشی وی، که ده لرگوی جور وی، او که ده هر شی وی چی فلرغون زمانو پریاده ولری ارزش ده مشت زیادی او مراغت ده قدر استرگ گورو او بیا پا زنگلی توگه چی پا مزین که شو شدل سی چی زمان ده خلکو تربیتی او ده ذهن پا تنویر که احزمن رول لو بی ده اثر چی دلتا دی چی لکل سوی دی ده بزمش پرشیب کسا تلکی جی
ده پا دسیال که ده چی ده ده غواسر د سپارلو سره جوخت په کابل کې د تاریخي اثرو د ساتنې نړیوال سیمینار هم جوړ شوی چې پکې د جنگونو پر مهال د تاریخي اثرو په ساتنې بحث کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د افغانستان حکومت اوس په داسې دریس کې ده چې کولای شي له تاریخي اثرو ښه ساتنه وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې الوتکو پرون د سوریې په شمال کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو پر سیمو بریدونه وکړل. دا بریدونه وروسته هغې وشول چې د سوریې او روسیې چارواکو په خبره په حلب ښار کې مخالفانو پر خلکو د کیمیاوي ګازو برید کړی او څه باندې 100 کسان یې له امله بستري شوي دي. خو د حکومت وسلوالو مخالفانو د روسیې او سوریې دا ادارت کړې ده. صفي الله ستانکزی په دې اړه جزئیات.
د سوریې وسلوال ملیشه چې د کیمیاوي ګازو د برید تور ردوي، د سوریې حکومت یې تورن کړی چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب په سپتمبر میاشت کې د اوربند شوی موافقه زیانمنوي. په کومو سیمو چې د روسیې جنګي الوتکو تازه هوایي بریدونه کړي، د حکومت مخالف ملیشه او هغه توندلارې اوسي چې له جنګ لاس په سر شوي. د روسیې د پوځ ویان جنرال ایګور کوناشنکوف پرون په موسکو کې خبریالانو ته وویل مخالفینو په حلب کې زهري ګاز کارولی او روسي پوځیانو یې هم سنګرونه د سوریې په جنرال کوناشنکوف ویلي روسیه الوتکو د تروریستانو په دقیقو اهدافو بمبارو کړ، هغه ځایونه یې وویشتل له کومه ځایه چې د حلب په ملکیانو له کیمیاوي موادو ډک هوانونه ویشتل شوي وو. د فرانسې خبري اژانس بیا وایي د سوریې په شمال کې د روسیې د هوایي بریدونه او د هوانونو وارول د سپتمبر میاشتې د اوربند له تړونه جدي سرغړونه ده. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ادارې او سیقه خبري اژانس ویلي د روسیې جنګي الوتکو د حلب په جنوب او لویدیز کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې هدف ګرځولي. د سوریې دولتي خبری اژانس سانا هم ریپورت ورکړی چې سوری پوځیانو حلب ته د نږدې د مخالفینو د سنگرونو په بمبار سره هغوی ته ګڼ تلفات اړولي. د سوری حکومت ویلي د حلب په شاوخوا کې میشتو مخالفینو د شنبې په ورځ ناوخته د حلب ښار په دریو سیمو داسې هوانونه وتوغول چې له کیمیاوي موادو ډک وو. د روسیې پوځ ویلي په حلب باندې لګېدلي هوانونه د کلورین کیمیاوي موادو او متخصصین زیانمن شویو سیمو ته لیږل شوي
لا زیاتې څېړنې وکړي. مخالفو ملیشو د کیمیاوي ګازو دا برید رد کړی او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هم پرون وویل د دې برید په اړه پوره ډاډمن نه دی. دې حملې او کیمیاوي ګازو کارونې ته اشاره کوي، خو موږ په دې اړه د تفسیر لپاره بشپړ معلومات نه لرو، مخصوصا چې دا معلومات د روسیې لخوا هم وړاندې شوي وي. زه غواړم ټینګار وکړم چې د کیمیاوي وسلو کارونه که د هر چا لخوا وي فرانسه یې غندي. هیله من یم کوم کسان چې د ورته بریدونو رپورټ ورکوي د کیمیاوي وسلو د نه کارونې له نړیوالې ادارې سره په حق کې خپل معلومات شریک کړي، څو موضوع روښانه او د عاملینو پر ضد اقدام وشي. د سوریې د روغتیا یو مقام ویلي د هغو 150 کسانو له ډلې چې د شنبې په ورځ ناوخته تر مشکوکې کیمیاوي حملې وروسته روغتون ته انتقال شول، 15 کسان لا هم بسترې دي او پاتې نور رخصت شوي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي 1.5 کسان په روغتون کې پاتې دي. د ترکیې دفاع وزارت هم ویلي چې دفاع وزیر هولوسی اکاربا د سوریې د وروستیو پیښو په اړه د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون شپه د 50 نورو ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین صالح قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې اتلولي وګټله. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د سلسلې یو ټکان لړزولې ده. او عراقي ځواکونه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لملاتړه په استفاده پرون په سوریه کې پرمیشتو سخدریزو بریدونه وکړل. د خبری مجلې پای ته رسیدلیو. د ژوند رنگونه ورو
د ژوند رنگونه.
عبدالودود
څه کار کوي؟
دته د ورډګری او د کیپټنی حساب سره دمو کار کوم.
یعنی فرمایشات
فرمایشات
څنګه ده؟ یعنی دا چې کار زموږ مشتریانو سره ده، څنګه خلک درته راځي، روی څنګه ده در سره؟
الحمدلله خو زبردست خلک راځي، لکه مطلب خارجیان شو د ټول راځي موږ رستورانت ولې چې فوډ چې چرته کې مشهور وي او نوم یې چرته مشهور نو خلک مغه زیاته دي.
ډیر انګلیسي لغات وایي کنه دا ولې؟
بس نو داسې چې وزه کې سړي ژوند تیر شي نو دا خو داسې چې اصل کې موږ هم داسې چې پاکستان کې ژوند تیر شوی کنه د مکتب ویلي دې خاطر هغه سره لغوي هغه انګلیسي او اردو لغات پکې ده.
څومره وخت خوش چې دلته بیا راغلی؟
تقریبا دوه کاله خوش
د دوه کالو کې ژبه جوړه نه شوه.
یاره نو انشاءالله کوشش کوو چې جوړه شي.
بهتره شو ستا کار ته. کار دې څه ډول کار دی؟ یعنی ته باید څه وکړې چې یو ښه فرمایش اخیستونکی اوسې او یو ښه همغږي کوونکی اوسې د دې لپاره چې مشتریان له تا خفه نه شي؟
ګوره زه خپله هم خپل طرف نه زیات کوشش کوم کنه چې لکه کسټمر خفه نه شي او ډېر خوشحاله شي، راشي په خوشحالۍ او لاړم شي په خوشحالۍ. نو دې پر هغه اول خو داسې چې یو کسټمر اول خپل طرف نه کنه چې غذا خوښه کړي او موږ یې ته راوړو خپل فرمایش سره کنه. او ډېر خلک داسې چې وایي چې نه تاسو لکه دلته چې کوم تاسو ته ښه لګي یا تاسو باندې ښه شی لګي نو هغه باندې وخورئ ولې نو دغه عام به ورسره لکه موږ کومک کوو بیا سره لکه نمونه به تاخلو لکه موږ سره خو الحمدلله مینو څو رقمه ده کنه. لکه ایراني مینو ده، پاکستانی ده، چاینیز دي او فاسټ فوډ دی او کانټیننټل ده. الحمدلله موږ سره لکه مینو زیاته ده، الحمدلله ټوله مینو چلیږي.
دغه فرمایش چې تاسو له یو مشتری اخلي دا څنګه مثال تر هغه کس چې دا په خوي رسوي؟
او د لکه فرمایش کې مونږ ټوټل شل دکی وګره په دغه شل دکو کې اول مونږ د سرویس هم دغه تویل شي چې اول سوپ مو ور کړو کنه. سوپ شو یا سلاد د هپټایزر ده. هپټایزر مطلب لکه مطلب سړي لګونه وګه شي ها هو نه ډوډۍ ته لګوږي شي اشتیا ته جوړ شي. نو بیا سوپ چې اوس کې هغه نه بعد ویته چې کومه غذا دوی ویلې وي کومه ډوډۍ دوی ویلې هغه ډوډۍ فرمایش ورکړي هغه موږ ویته راوړو په شل دکو کې یا 15 دکو کې.
څنګه دی خپل کاروبار خوشحاله یې؟
الحمدلله شکر ده خوشحاله یې بالکل.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رایي ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان په فرا ولایت کې سل بهرني ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. دا خبره پرون په فرا کې د افغانستان لپاره د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر وکړه. وویل چې دغلته به په هوایي عملیاتو کې دا خارجي ځواکونه له افغان قواو سره مرسته کوي. په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې په جزئیاتو سره اوري. خو اوس د دوهمې سهارنۍ خبرې